السلام علیکم په افغانستان کې د ماقام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې په پنشیر کې د طالبانو او ځایي مقاومت لانجه لا هم نه ده هواره شوې.
مجاهدین د پنشیر دروازو ته رسیدلي دي او هلته ځای پر ځای دي او د سولیزې لارې څخه هم روان دي.
غزنی کې د یوې تاریخي دروازې نړېدل خلک له طالبانو غواړي چې لرغوني سیمې خوندي کړي.
د ولسم له دینه غوښتنه همدا ده تر څو په هېواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال پورې تړلي دي هغوی خوندي کړي.
کونړ کې طالبانو هغه لار پرانسته چې په خپل لاس یې بنده کړې وه.
طالبانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسېد، غټ ګاډیم جی وړ ګاډیم جی.
او روسیه وایي پر افغانستان له یرغله درس اخیستی او بیا د افغانانو کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکې تر دې چې دی او نور راپورونه ته ور ورکړو خبرونه په خبرونو سره پیلوو. اسمت څاروان چمتو کړي.
د پښیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبري وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هغه څه چې ویلي وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اروپایي اتحادیه د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د هغو ټولو کسانو تر ایستلو پورې وساتي چې باید وایستل شي. د خبرونو تفصیل. له پنځیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبري وکړي. په پنځیر کې د طالبانو پر ضد مقاومت د ډلې یو غړي شمس الدین حامد آزادی رادیو ته وویل چې دا یو لس کسیز پلاوی به نن په کابل کې له طالبانو سره خبري پیل کړي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون ویلی و چې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره حالي ځلې روان دي. د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود ویلی چې د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتون کړي، خو که طالبان پر پنځیر حمله وکړي مقاومت به ورسره وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هغه څه چې ویلی وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. ښاغلی بایدن پر ټاکلي وخت امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل چې دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هلو ځلو خنډ نشي.
د اگست 31 پورې د عملیاتو بشپړېدا د طالبانو په همکاري پورې تړلې چې اجازه ورکړي هغه کسان هوایي ډګر ته لاړ سي چې باید وایستل سي. زموږ په عملیاتو کې خنډ پېښ نه کړي. پر دې سر بیره له پینټاګون او بهرنیو چارو وزارت څخه غواړم چې له محل ویش سره سم د پلان د عملی کولو هڅه وکړي.
د چې د سه شنبه په ورځ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی ول سرمشیزي ورسته خبري کولې. یادونه وکړه چې امریکا او ډیر نږدې متحدان به د افغانستان او طالبانو په اړه د راتلونکو اقداماتو په تړاو یو بل ته اوږه ورکړي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي له هغو افغانانو سره به مرسته وکړي چې د جرمنی له پوځیانو او مؤسسو سره کار کړی دی. میرمن مرکل نن چهارشنبه د اګست 1 ته په اشاره وویل په راتلونکو څو ورځو کې د هوایي پل پای ته رسیدا باید د هغو مرستندویو افغانانو د ساتنې د هڅو د پای ته رسیدا معنا ونه لري چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته په استراري حالت کې پاتې شول. د سیاتکره همدا دلیل دی چې په هر کچه سختي هڅې کوي څو حقوقي وساتل شي. اروپایي اتحادیه د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د هغو ټولو کسانو تر ایستلو پورې وساتي چې باید وایستل شي. د وسترو صنعتي هیوادونو له سرمشیزي وروسته د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل وویل اروپایي اتحادیه او غړي هیوادونه د ائتلاف د غړيو هیوادونو اتباعو افغان کارکونکو او د هغوی د کورنیو د غړيو خوندي ایستلو ته لومړیتوب ورکوي. د پیوه خبري غونډه کې وویل دا موضوع له خپل امریکایي دوستانو او شریکانو سره له دوه اړخونو مطرح کړه. لوبړی د هوایي ډګر د ساتنې اړتیا یعنی ترڅو چې ورته ضرورت وي او عملیات بشپړ شي. دوهم هغو ټولو کسانو ته د هوایي ډګر د لارې پرانستل چې د وټلو مستحق دي. پرون د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد له امریکا وغوښتل چې افغانان به هرته د تګ لپاره هوایي ډګر ته ورونه بولي.
موږ د امریکایانو باندې غږ کوو، په امریکایانو باندې چې خپل دغه پالیسي ته تغییر ورکړي، د افغانستان خلک تشویق نه کړي چې له هېواده تېښته وکړي. زموږ کادرونه، زموږ انجینران، ډاکټر صاحبان، پوهان، هغه څوک چې دلته تحصیل کړی او دا هېواد د هغو استعدادونو ته اړتیا لري، دا نه باید بهرنیو هېوادونو ته وایستل شي.
په همدې حال کې نن د کابل د هوایي ډګر له خولې څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې طالبان هیڅوک هوایي ډګر ته نه پریږدي، او څوک چې هوایي ډګر ته د ننوتو هڅه کوي یا هوایي ډزې پرې کوي او یا یې وهي. د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅاپه داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څو ورځو راهیسې لویه ګډوډي روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوری پال غړي سیت مولتن او پیټر میجر په یو چارټر الوتکه کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځیدل او څو ساعته هلته پاتې شول. د امریکایي چارواکو په وینا د کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستانه د بهرنیانو او افغان وګړو د ایستلو په چارو کې مصروف دي سخت حیران کړی دي. دواړو وکیلانو په یو ګډ بیان کې همداراز ویلي چې دوی د کانګرس د غړو په توګه د مسؤلیت لري چې د اجرایي قوې پر چارو څارنه وکړي او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه ترسره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته ستانه شول. له افغانستان څخه د استل شویو افغانانو لومړی ډله نن چهارشنبه یوګاندا ته ورسېده. دا یو 50 تنه به مخکې تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ولېشل شي په موقت ډول په دغه افریقایي هیواد کې ډیر شي. روسیا په څلورو پوځي الوتکو کې له افغانستان خپل څلور سو وګړي باسي. دا خبره نن د روسیې خبری شبکو د دغه هیواد د دفاع وزارت په قول وکړه. ویل شوی چې په روسیې الوتکو کې به د ډلیز امنیت د غړو هیوادونو او همدارس اوکراین اتبا حمله افغانستان وېستل شي.
زموږ غاغل ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 او د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 پو اوریدلې شي. تاسو مخامنه خبری مجله اوري. پر پنچیر د طالبانو د واکمنې دوه لپاره د دویم مقاومت ډلې سره د طالبانو خبرو لا هم پایله نه دا ورکړي. دواړه لورې د ستونزې د سولېز حل په لټه کې دي، خو جګړه هم یو احتمال بولی. طالبان وایي خبرې روان دي او هڅه کوي چې د سیمې مشرانو سره یو هوکړه ته ورسیږي. تازه له پنشیره یو پلاوی کابل ته روان شوی چې له طالب مشرانو سره د ستونزې پر سولېز حل خبرې وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
که څه هم د طالبانو ځواکونه د پنشیر په دروازو کې دي، خو لا پر دې ولایت واکمن شوی نه دي. طالبان وایي لومړیتوب یې دا ټاکلی چې د دې ولایت له قومي مشرانو او مخورو سره د خبرو له لارې ستونزه حل کړي، او په همدې موخه یې خبرې هم روانې کړي. په کوچنۍ او لویه کچه د دې خبرو له پیل نږدې اونۍ تیریږي، خو پایله یې معلومه نه ده. طالبان هیله ښیي چې وبتوانیږي بېله کومې جګړې پنشیر د خپل حاکمیت لاندې راولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په همدې موخه له مقابل لوري سره مذاکرات روان دي.
خبرې روانې دي. اسلامي امارات هڅه کوي چې د سولې لارې څخه ستونزه حل کړي. مجاهدین د اسلامي امارات مجاهدین د پچیر په دروازو کې ځای پر ځای شوي دي. د تخار له استقامت د بدخشان، اندراب، نورستان او لغمان له استقامتونو څخه مجاهدین د پنچیر دروازو ته رسېدلي دي او هلته ځای پر ځای دي، او د سولې لارې څخه هم هڅې روانې دي.
د دویم مقاومت جبهې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلی، خو ښکاره یې د مخالفت دلایل نه دي روښانه کړي. خو یو دلیل یې کېدای شي د طالبانو لخوا د ټول واک د انحصار ویروي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. تر اوسه د طالبانو دوو پلاویو د دویم مقاومت له ډلې سره کتلي. د دویم مقاومت ډلې یو غړي فهیم دشتین نن ازادي راډیو ته وویل پر دې هوکړه شوي چې د دوی یو پلاوی بل طالب مشرانو سره د ستونزې د حل په اړه خبرو ته کینی.
پنشیر ته د طالبانو له راغلي پلاوی سره هوکړه وسوه چې د دې ولایت یو پلاوی چمتو سي او لاړ سي څو له طالبانو سره خبرې وکړي.
خغلی دشتونه ویل چې دا پلاوی به په کوم لمړیتوبونو له طالبانو سره خبرې وکړي، خو کپایل ور نه کړي. دواړه لوري د جګړې لپاره هم چمتواله لري. هغه چې د یو غواخ په توګه مطرح ده. په پنشیر کې افغانستان د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرسیال امرالله صالح چې ځان د هغه ځایناست اعلان کړی هم شته، خو طالبان وایي د ستونزې د حل پاړه له قومي مشرانو سره ګوري او له خغلی صالح سره د خبرو کوم پلان نشته. امرالله صالح هم مخکې ویلي نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي.
تازه راپورونه دا وایي چې له پنشیره یو پلاوی را روان شوی د کابل خواته تر څو له طالب چارواکو سره سلام مشوري وکړي او په پنشیر کې دا راپورته شوې لانجه د خبرو له لارې هوار شي. په دغه څو کسیز پلاوی کې ځینې مطرح او وتلې څیرې هم شته، له هغې ډلې عبدالحفیظ منصور چې د افغان دولت له خوانه طالبانو سره د مرکشي پلاوی غړی وو او ډیره میاشتې په دوها کې له طالبانو سره د خبرو هڅه وکړه. بل کس پکې محمد عالم مزیدیار دی چې په خوا د سنا جرګې مرستیال پاتې شوی دی. فضل احمد مانوی هم پکې دی چې تازه د عدلی وزیر وو او تر دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هم پاتې شوی. د دغه پلاوی د نورو غړو نمونه فضل الدین عیار، امین الله شکوری، ډاکټر سید محمد حقبین، مولوی اتقلا عتیق، عبد اللطیف مراد، مولا تاج محمد مجاهد او حاجی الماس زاهد خودل شوی دی. خو لا هم معلومه نه ده چې طالبان بل دغه پلاوی سره خبرو کې کومې پایلې ته ورسیږي او کنه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن یو لسمه ورځ ده چې طالبانو پر کابل ولکا ټینګه کړې ده. د یو لس ورځو په تیرېدو د خلکو د تامې خلاف تر اوسه هم د واک سیاسي تشه نه ده ډکه سوې. طالبان وایي چې د نوي حکومت پر جوړېدو خبرې روانې دي، خو د حکومت د جوړېدو کارانه ټا نه خي او د غرض ده هم نه وایي چې د حکومت سرنګوالی به یې څه ډول وي. په همدې حال کې د افغانستان اوسیدونکو له امنیتي پلوه ډاډمن شوي دي. دوی وایي چې په ښارونو کې امنیتي پیښې نشته او جنایي پیښې هم کمې شوي دي. خو دوی وایي چې اقتصاد کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په کابل کې د بانکونو تړل کېدو د خلکو په ژوند منفي اغیز کړی دی. یو شمیر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته ویلي چې د بانکونو د تړل کېدو له امله خلک د ورځنیو چارو د پرمخ بیولو لپاره هم پیسې نه لري. پر کابل ښار د طالبانو تر ولکې وروسته د اسعارو تر ټولو لوی مارکیټ او بانکونه تړلي دي او دغلته د شاهزاده سرای د صرفانو مارکیټ هم بند دی. پرون طالبانو وویل چې نن چهارشنبه به بانکونه بیرته خلاصیږي، خو راپورونه دا وایي چې لا هم بانکونه په بشپړ ډول نه دي پرانستل شوي او کوم چې پرانستل شوي هم دي په پوره اندازه پیسې نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
سره له دې چې طالبانو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې سره له چهارشنبه ورځې به ټول بانکونه پرانستل شي، خو خصوصي بانکونه لا هم تړل دي. د بانکونو د اسهارو د لوی مارکیټ شاهزاده سرای تړل کېدو غنی اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل اوسیدونکو ویلي د بانکونو تړل کېدو د خلکو عادي کار او ژوند ګډوډ کړی او ټینګار کوي چې د بانکونو د بیرته خلاصېدو لپاره باید په بیړه اقدام وشي. د کابل یو اوسیدونکي لال آغا روحاني ازادي راډیو ته وویل حتی د خپلې کورنۍ د ورځې نو چارو لپاره هم پیسې نه لري.
زموږ سره پیسې وو په بانک ده او سه په صرافي صرافي خو باندې مشکلاتونه پدې چې ته د خرج پیسې نه لرو. زموږ نه مسای دي سره پیسې واخلي.
په ورته محل په شاهزاده سرای کې یو صراف زلمی عثماني ازادي راډیو ته ویل دغه سرای اوس محل تړل ده او د ټولنې د غړو ترمنځ خبرې روانې دي. خغلی عثماني زیاته کړه چې د شاهزاده سرای پرانستل په مستقیم ډول د مرکزی بانک او خصوصي بانکونو له فعالیتونو سره تړاو لري. هڅه مو وکړه سو د خصوصي بانکونو او مرکزی بانک نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. بل خو د چهارشنبه په ورځ داسې رپورټونه خبره شوې چې مرکزی بانک پرانستل شوی او د خصوصي بانکونو د بیرته فعالیدو لپاره هم هڅې روانې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ نه وخته په یو خبری کانفرنس کې ویل چې نن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي.
لانه نو سبا څخه به ټول بانکونه خلاص وي او د پیسو د راکړې ورکړې پروسه به په نورمال ډول وشي. په دې ډول پروسه کې به بانکونو ته د پیسو اخیستل او اضافه کول شامل وي.
نوموړي بیا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بانکونه به ډېر ژر پرانیستل شي، خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده. په ورته مهال اقتصادي کارپوه فریدون سمدی وایي چې د بانکونو او شاهزاده سرای تړل کېدل به په سوداګریزو راکړو ورکړو، اقتصاد او د خلکو په ورځنیو چارو منفي اغیزې وکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ل پرون ورځ راهیسه په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ښکته پورته کیږي چې خی طالبان په غزنی ښار کې ښار ته د ننوتو یو دروازه په ګرین سره ورانوي. دغه ویډیو ډیر منفي عکس العملونه پارولي او خلک له طالبانو غواړي چې ولی د تاریخي ابدو په وړاندې دا ډول بے تفاوته او بے پروا چلند کوي. خو طالبانو بیا د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې دوی دغه دروازه د دې لپاره نړولې ده چې د دروازه چاک کړي وو، شکست کړي وو، او دوی له دې ویرې چې ممکن ونړیږي او خلکو ته پکې زیان ورسیږي دا دروازه ونړوله او بیا به جوړ کی. دا داسې دروازه ده چې د غزنی ښار ته غزیدونکو سړکونو باندې جوړ شوی دی، او زموږ خبريال وایي چې شاوخوا څلوېخت نورې ورته دروازې هم په غزنی کې شته. البته غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې تر ټولو ډېرې تاریخي آبدې پکې دي، او د افغانستان دغه ولایت د اسلامي ثقافت د مرکز لقب هم ځان ته خپل کړی. تر همدې ویډیو او تر همدې راپورونو وروسته د غزنی اوسیدونکو له طالبانو غوښتنې کړي چې دغلته د تاریخي آبدو او لرغوني سیمو د امنیت لپاره جدي پاملرنه وکړي. طالبان بیا وایي چې دوی د لرغونی سیمو او نورو تاریخي ځایونو امنیت ته فضا ډاډمنه کړې ده، او دغه د ساتنې لپاره یې ځانګړي قطې هم ځای پر ځای کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د غزنی ولایت وستونکو په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د ساتنې غوښتنه کوي. دوی وایي دا چې په اوسنی وخت کې طالبان تقریبا پر ټول هیواد حاکم شوي، نو د دغه تاریخي ابدو د چور، غلا، نړېدو او خرابېدو مخه دی ونیسي. مرتضی وردک تقریبا 13 کلن ځوان دی. دی وایي د غزنی ډېری تاریخي ابدات له اسلامي نړۍ او تاریخ سره تړاو لري. طالبان دې په غزنی کې د تاریخي ابداتو، تاریخي آثارو او تاریخي ځایونو ساتنه وکړي.
دا چې د غزنی ولایت کې ډیر تاریخي آثار دي او تاریخي آبدې اند اسلامي دورو سره تړاو لري، غوښتنم د تری چې د په ساتنه او حفظ کې جدي توجه وکړي ترڅو د عامو خلکو او د نورو اړخلخه متضرر نشي.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات تاریخي آبدات لري. په تیرو څلوېښت کلونو کې له افغانستان په ځانګړې توګه له غزنی څخه وخت په وخت د تاریخي آثارو د ورکېدو، غلا کېدو او قاچاق کېدو خبرونه ورکول کېږي. د عبدالباري حمیدي په نوم د غزنی یو تن اوسیدونکی هم وایي تاریخي ابدات په تاریخي لحاظ د یوې ټولنې تر ټولو ښه پېژندګلوي ثابتوي. نو موږ له طالبانو غواړو چې د دغه تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
د ولسم له دینه غوښتنه هم دا ده ترڅو په هیواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال پورې دي تړلې دي، هغه شتمنۍ، هغه ملي شتمنۍ، هغه پخواني تاریخي ابدات هغوی خوندي کړي.
د غزنی وستونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ډیری تاریخي ابدات د نړېدو، خرابېدو او د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ، او ساتنې ته هیڅ پاملرنه نه وشوي. خود طالبان ویان زبیب الله مجاهد بیا وای د دې لپاره کسان ګمارلی چې دغه تاریخي ځایونو، تاریخي میراثونو او تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
او ابدات سیدی د ابدات ساتنه لپاره موظفین سته، ټول تاریخي ابدات او آثار به انشاءالله ساتل کیږي چې به زیان نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبه په ورځ طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې له افغانستان څخه د ځمکې او حواله لارې د ډالرو ترڅنګ د لرغونو آثارو هر ډول لیږد او بهر ته ایستل سخت منع اعلان کړل. خبر پاڼه زیاتوي کله هر چا سره یا توکي ونیول شي فورا ضبطیږي او له لیږدونکو سره به قانوني چلند کیږي.
د دولسم او ټولګیو فارغانو ته خبر دادی چې نن د کانکور پایلې اعلان شولې. په کانکور کې هم د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې تر ټولو لوړې نمرې د سلګۍ په نوم یوې زده کوونکې چې د کابل نه کانکور کې ګډون کړی وو دی وړې دی. د نجلۍ 352.5 نمرې ترلاسه کړې دي او د کانکور عمومي اول نمره پیژندل شوې ده. که چیرته زده کوونکي زموږ غاغوري کولای شي اوس انټرنیټ ته ورسي او د لوړو زده کړو وزارت په ویب سایټ کې د خپل آیډی له لارې خپلې پایلې پیدا کړي. طالبانو په خپل لاسونو یو بند کړی لار له درې میاشتو وروسته په کونړ کې پرانستله. دغه لار چې اسمار، غازی آباد او نړۍ ولسوالیو ته پرې سړک سپور وو، له تیرو څو میاشتو راهیسې بند وه او د سیمې خلکو ته یې یو لوی سرخوږی جوړ کړی وو. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د کونړ ناړی او غازی آباد ولسوالۍ ته غزیدلې لارې ل دریو میشتو بندي دورسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. کونړ کې طالب چارواکي وای دوی درې میشتې وړاندې په دې خاطر لارې تړلې و چې په غازی آباد او ناړی کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسیږي، خو اوس په خپل لاسونو بند کړې لارې خپل پرانستله. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه، چې هغه وخت کې د جنگ حالات او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه، نو هغه لار مجاهدینو بیرته کلاو کلی د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله آزاده د ټول ولس ته او خاص کر هغه ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتی دي په شمول د نورستان آزادانه پتلل راتل ولسی خلک کولی شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاخ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبان ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته ناړی هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته، خو ورته غزیدلې لاره هماغه شان بند پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لاره پرانستل شوې خلک پرې خوښ دي. د ولایتي شورا غړي او د ناړی ولسوالۍ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
وس طالبانو امارت اسلامی مشرانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسید، غټ گاډیم زی وړ گاډیم زی هیڅ نو امنیتی یا شخصی ستونزې نشته، خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د غازی آباد او ناړی بلسوالی ترڅنګ یا د لار د ختیز نورستان کامدیش او برګی مټال ته هم تللی، چې د لارې بندې دو سره د دغو څلورو ولسوالۍ اوسیدونکو د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوانو. که څه هم چې د اسمار او غازی آباد ترمنځ د بندې لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل، خو له سړک څخه د ماینونو او نور موانیو پر لرې کولو بریالي نشول.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس هم د سپورت له ډګره، د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټه وایي چې د نظام بدلون او د کابل په هوایي ډګر کې له حد زیاته ګڼه ګوڼه د دې لامل شوه چې افغان لوبغاړي ونه شي توانېدای چې د توکیو د 2020 کال په پارا اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
د توکیو د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالیو کې د افغان معلول ورزشکارانو نه ګډون د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټه اندېښمنه کړې. د دې کمیټې رئیس عبدالحسین حساری وایي چې د نظام بدلون او د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې له حد زیاته د خلکو ګڼه ګوڼه د دې لامل شو چې افغان معلول ورزشکاران د توکیو د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالیو په پرانیسته کې ګډون ونه شي کړای.
د دې برنامه د ګډوډۍ لامل د نظام ګډوډي ده. هغه څنګه چې په ډګر کې رامنځته شوي ورزشکاران ونه توانېدل چې دغه سیالیو ته ځان ورسوي، خو په ډېر زحمت سره زموږ دوه ورزشکاران زکیه خدادی د پارا تکواندو څانګې ورزشکاره او حسین رسولي چې اتلتیک برخه کې ورزشکارو میدان ته ولېږدول شول، خو له بده مرغه دوی ونه توانېدل چې د مراسمو په پرانیسته کې ګډون وکړي.
ښاغلی حساری زیاتوي له دې سره پخوا کې د ورزشکارانو روغتیایي ستونزې هم وې، ځکه دوی د کورونا ټیسټ لپاره افغان ورزشکاران په فرانسې کې قرنټین کړي. نوموړی زیاتوي د پارا اولمپیک نړیوال شورا له لوري په دغه لوبو کې د ورزشکارانو په ګډون د 1400 افغانانو ګډون منظور شوی وو، خو د بدني روزنې ریاست په وینا د مالی منابعو نشتون له امله یوازې اتو تنو ته د ګډون امکانات چمتو شوي. عبدالحسین حساری ټینګار کوي چې هڅې روانې دي چې د روزونکو او څارونکو په ګډون لوبغاړي هم د غلوبو کې ګډون وکړي. د 2020 د پارا اولمپیک سیالۍ د تیرې سه شنبې په ورځ د 204 هیوادونو د ورزشکارانو په ګډون په توکیو کې پیل شوې او دیار لسورځې به دوام وکړي. په خبرسبي ویډیوګانو کې ښکاري چې د پارا اولمپیک د سیالیو په پرانیسته کې د افغانستان درې رنګه بیرغ د جاپانیانو لخوا رپول کېده. په جاپان کې د 2020 پارا اولمپیک لوبې داسې مهال افغان ورزشکارانو پرته پیلېږي چې له تیرو لسو ورځو راهیسې له پنجشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته لوېدلی. د ځینو څانګو لوبغاړي وایي د طالبانو پر اتک سره ټول ورزشي فعالیتونه په ټپه درېدلي. د غزنی ولایت د بدني روزنې مسؤل پادشاه خان هشبار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ورزش فعلا متوقف است،
نم غړی ورزشی فعالیتونه بند دي. په ځانګړې توګه په غزنی ولایت کې موږ یو ورزشی کلب درلود. په دې ځای کې کلبونه تړلي، هیڅ ورزشی فعالیت نشته. زه تمه لرم هر څومره ژر چې کېږي حکومت دې جوړ شي چې موږ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ورزشي څانګو ډېری مسؤلین وایي په تیرو شلو کلونو کې افغان ورزشکارانو په بېلابېلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي او په نړیوالو ډګرونو کې ښه ځلېدلي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دوی به هیڅکله د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. پوتین وایي چې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان د یرغل پر مهال ډیر څه زده کړی دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخله یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند د چارواکو غونډې ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یوه بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1990 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزه دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیونه افغانان کډوال شول او شاوخوا 4000 شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګند کړ چې دا ویرشته چې ترهګر او بیلابیل وسلوالې ډلې چې افغانستان ته پناه وړې ده لوسنۍ کډوړې ګټه واخلي، روسي او د روسي متحدانو ته مستقیم ګواښرامن ستکړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسي د دولت په ټولو برخو کې د ډیر یو والی او همشغي خوشتون کړي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګیل اوروف پرون د هنګری ته سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې دی افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي شاید د سیمې د ثبات د کمزوري سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو دوه لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1500 افغانان د طالبانو له روسیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولیس ته نشتی په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونه خبرداري ورکړې وو چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
دغه مخامنه مجلې د پای راپور راخلو د چاپی رسنیو ځینې مسولین او د رسنیو مخاطبین د دغه خبرونو د بندیدو او د غږیزو او تصویري رسنیو د پروګرامونو په بدلون اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې طالب چارواکي باید د برخه کې جدي اقدامات وکړي.
کابل ته د طالبانو لننوتلو نه ورځې وروسته لا هم چاپی رسنۍ فعالیت نه لري او غږیزو او تصویري رسنیو خپلو پروګرامونو کې بدلون راوستي. د چاپی رسنیو ځینې مسولین چې نه غواړي غږونوم خپور سي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی خبرونې لړۍ رستونزو سره مخ دي. دوی که څه هم د ستونزو جزئیات نه شریکوي خو وايي اوس انلاین خبرونې لري. خود تصویری رسنوی په برخه کې د شمشاد تلویزیون د خبری برخه مسول مدیر عبد احساس له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرونو په برخه کې ځانګړی محدودیت نشته.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. ادرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی او د مطبوعاتو حجم هم زیات دی، خبری اعلان هم زیات دی، رسنۍ غنی دي. د دې د وجې نه اطلاعاتو ته لاسرسی لږ سخت دی چې په ټولو مسایلو باندې نظر واخیستل شي.
طالبان د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته ننوتل، د چاپي رسنیو خپرونې بندې شوې او غږیزو او تصویري رسنیو په نشراتو کې لکه په موسیقي او سریالونو په برخه کې بدلون راوستی خو نورو برخو کې عادي کارونو ته دوام ورکوي. یو شمیر کابل ښاریان بیا د رسنیو په فعالیت کې بدلون او د چاپی رسنیو بندیدو ته اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نقیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ یوازینی غوښتنه دا ده د طالبانو چارواکو نه، بیا خصوصا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه، چې دوی د چاپی نشریاتو ته اجازه ورکړي ترڅو ټول عام خلک معلومات ته لاسرسی پیدا کړي.
خو طالبان دغو رسنیو ته څه ځواب لري؟ د طالبانو وینځ به الله مجاهد ازادي ازادي راډیو ته وویل چې د چاپی رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روان دي.
د دې ستونزې هواري لپاره هلې ځلې روان دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به چاپی رسنۍ په خپلو کارونو یو ځل بیا پایل وکړي او په دې اړه کار روان دی.
له دې وړاندې ښاغلي مجاهد په کابل کې په لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي و چې ټول خصوصي رسنۍ د بیان ازادي لري، خو په خبره یې د ازادي باید د اسلام او د خلکو د عقیدو خلاف نه وي.
په همدې سره د دغه ماخامنې خبری مجلې د پاشې بوته ورسېدو په کابل کې شپږ نیمه بجې دي. په بل خبرونه کې مې همکارا فرشتانه گا ستاسو قربانه ده.